سلامونه او ستوري مسي وخت د ماخام شپږ بجې دی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د سروخ جوړو خوشاله بس د غړي ریپورتونو ته ځانګړې سوي د مرکو او ځینې نورې څېړنې دي پکې په سر ریپورټ هم د خیبر پښتونخوا د اسمبلی دی چې یوه کمیټه یې په خیبر پښتونخوا هاوس اسلام آباد باندې د حملې په اړه جوړ کړی او د دې تر څنګ د استادانو د احتجاج او ځینې نور ریپورټونه هم لرو خو فایل به له خبرونو وکړو. سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وايي په اسلام آباد کې په خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپی پلټنه کوي. د بلوچستان سیکه جهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچستان له پاکستان بهر ته تلو ته نه ده پرېښودل شوی او د اسرائیل فوج نن د اکتوبر په اتمه ویلي د حزب الله یو بل لوړ پوړي قومندان یې وژلې دي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو کمیټه جوړ کړی چې په اسلام آباد کې په خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپی پلټنې وکړي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر آفتاب عالم اپریدی پروند مشال ریډو ټول دا کمیټه به هڅه وکړي چې پر خیبر هاوس د اکتوبر 15 د چاپی ټول حقایق معلوم او پډاګ کړي. دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور د اکتوبر پر 15 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼو پلویانو د احتجاج تر مشرۍ کولو وروسته غائب شو او د شاوخوا څلورو ساعتونو تر لادرکې وروسته د اکتوبر په 15 ناوخته د صوبې د اسمبلی په غونډه کې څرګند شو. نوموړي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه په خیبر هاوس ته چاپی پر وخت هم هلته پټ وو. تر دې مخکې د تحریک انصاف مخکښانو مرکزي حکومت تورن کړی وو چې ګندپور یې گرفتار کړی خو د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي دا تور رد کړی وو. د خیبر پښتونخوا د سوات صحت څنګه وایي دغه د په سلګونه کسان پر ډینګي ناروغي یخته سوي. د سوات صحت څنګه چارواکي او د سیدو شریف د اسپیټال وین ډاکټر محمد خان نن مشاړي ټول چې په منګلور سنگوټا سیدو شریف او کابل تحصیل کې د محل په لسکونه خلک پر ډینګي ناروغي اخته دي.
زمنګ په علاقه کې ډیر زیات کسان چې دي زنانه زیاته خاص کر هغه د ډینګي ښکار شوی دي او پرتی دي او لکه د نس علاج نه د دوای نه ست دغه شته پاس په دغه شي دا کوم دوای وړي چې د خوري او بیا راځي په کول کې ملاسي.
محمد خان وايي په تیر یو میاشت کې شاوخوا نوي کسان سیدو شریف هسپتال ته د علاج لپاره ورول سوي چې پکې دوه کسان مړه سوي او د 14 ناروغانو اوس هم په هسپتال کې درملنه روانه ده. تاسو تر دې له مخه چې کوم ژغ واورېدی هغه د منګلور اوسېدونکي محبوب علي وو چې نن دا خبره مشال ریډیو ته او د ویل په سیمه کې لسکونه کسان د محل په ډینګي ناروغي اخته دي. نوموړي زیاته کړې چې د ناروغي په اړه د ناپوهي او علاج نشتوالي له کبله دغه ناروغي نور هم زیاتېږي. ډاکټران وايي د ډینګي ناروغي خپرولو ماشي اکثره په اگست سپتمبر اکتوبر میاشت کې پیدا کېږي. ډاکټران وايي پر دې ناروغي اخته تن سخته تبلري او ټول وجود خوږیږي. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د خپل غشتون لپاره مظاهره کړې دي. د سرکاري سکولونو استادانو د اکتوبر په 10 د صبح د ټولو ضلع پرس کلبونو مخې ته د خپل ترقيو او نور غشتون لپاره مظاهره وکړې. په پېښور کې د مظاهرې پر مهال د استادانو د اتحاد مشر عزیز الله مشال ریډو ټول چې صوبای حکومت ورسره په 2023 کال کې ژمنه کړې وه چې په نوکریو کې به ترقي ورکوي خو تر دې دمه یې خپله ژمنه نه ده پوره کړې. احتجاج کوونکو استادانو د ډکه ورکړه که یو غشتنې ونه منل شوي نو د نومبر له 15 به په ټوله صبح کې سرکاري سکولونه په بشپړ توګه وتړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو غوښتنو منلو کې به وخت لګیږي ځکه چې صوبای حکومت سره پیسې نشته. د بلوچ یک جهتی کمیټي مشر مهرنګ بلوچ له پاکستان بهر تلو ته نه ده پرېښودل شوی. د مشال ریډیو خبریال وایي مهرنګ بلوچ د اکتوبر په 10 امریکا ته روانه وه او اراده یې درلوده چې په نیویارک کې د ټایم مجلې په ګالا کې ګډون وکړي. د مهرنګ نوم د ټایم مجلې د کال د بااثره راپورته کېدونکو مشرانو په لیست کې شامل کړل شوی دی. مهرنګ په پاکستان کې د هغو لادرکه بلوچانو د حکومت لپاره مبارزه کوي چې د لادرکې تور یې د پاکستان په استخباراتي ادارو لګیشي. بلخوا مهرنګي هم پر ایکس خپل بیان کې پروند ویلي چې هغه په کراچي ایرپورټ د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے بغیر له قانوني جوازه بهر ته لتلو منع کړې ده. نوموړي په خپل بیان کې ویي چې بهر ته لتلو ځخه د هغې منع کول د دې د آزاد تګ راتګ له بنیادي حقوقو سرغړونه ده. نوموړي زیاتوي دا ګام د بلوچستان له اوازونو د ریاست د مخ په زیاتېدونکي ویرې عکاسي کوي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا نورو چارواکو تر دې دمه پر دې اړه څه نه دي ویلي چې مهرنګي ولې د پاکستان څخه بهر ته لتلو څخه ایساره کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي په هرات کې د تیر کال زلزلې ګڼې زیانمنې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري. د ادارې دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلې. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم ویلي وو چې د هرات له زلزله ځپلو په تیره له ماشومانو سره یې باید د نورې مرستې وسي. د تیر کال د سپتمبر میاشت زلزلو د هرات، ګلران او زنده‌جان ولسوالۍ لړزولې وې چې ملګرو ملتونو د مړو شمېر زر او د زیانمنو هغه 340 زره یاد کړی وو. اور سره خبر دا چې د اسرائیل فوج نن د اکتوبر په 8 ویلي چې د حزب الله یو بل مشر قومندان یې وژلی دی. د مداسال کې دا چې لدی یو ورځ مخکې په يهودي ریاست د حماس ډلې د بریټ غمجنه کلیزه ورمنځل شو. په دغه بریټ کې څه ده باندې 200 کسان وژل شوی وو. د اسرائیل دفاع ځواک په بیان کې ویلي سهیل حسینی چې د امریکا لخوا د ترګری ګرځول شوی ایران په لوي ډلې حزب الله لاجستکس بجټ او انتظامی چارې باید څارلې د اکتوبر په 8 په هدف بریټ کې وژل شوی دی. په بیان کې راغلی حسینی د حزب الله او ایران ترمنځ د وسلو په انتقالولو کې مهم رول درلود. د فوج په بیان کې راغلی چې حسینی د اسرائیل ضد د بریدونو په ګډون د نورو حساسه پروژو لپاره خپلې ډلې غړو ته د جدید وسلو ورکولو مشري هم کوله. د اسرائیل فوج په بیان کې زیاته شوی چې حسینی د حزب الله د سترې پوځي څانګې جهاد کونسل غړی هم وو، خو حزب الله سمدستي له هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل او په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او د رینجرز د چاپو پاړه یو کمیټې جوړ کړي، خو کار به څه وي؟
په کې پی هاوس باندې حمله شوې ده، دې ول ټول شواهد ورک اکټه کوي، کوم ټیرز ګیس استعمال دا ډایرکټ فایر شوې ده.
خیبر پښتونخوا کې استادانو د خپل غشتن لپاره هړتال او مظاهره کړې دي، خو غشتن یې څه دي؟
د 2022 نه پس چې څونه استادان غستلې شوې دي په دې ډپارټمنټ کې په اډهاک بیسس باندې دي. 2018 نه پس د استادانو پنشن ختم کړې شوې ده. دغه د پنشن د حق حاصلولو لپاره دغه شان د اپګریډیشن لپاره
د پښتونخوا ملي اون پارټي مشر محمود خان څرګندوي ویلي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه وسی نو زیان به افغانستان او پاکستان ته هم رسی شي. د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ری د خبري غړي دا او یو شمیر رپورټونه لرو، خو فایل به لدی خبرو کوست. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې پر خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرو د اکتوبر 6 د چاپی د پلټون لپاره په یو لږ غړو مشتمل یو کمیټه جوړ کړي. د اسمبلی په پرونی غونډه کې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د وروستي احتجاج او پولیسو سره د اخوډه پیښو په نتیجه کې پر پیدا شوی صورتحال خبري وسوه. په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر د مسلم لیگ نون ګوند عبد الله خان وویل چې صوبې اعلی وزیر باید د احتجاجونو پر ځای د امنیت ستونزې حلولو ته پام وکړي. خو د قانون چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال لیډو ته چې د اسلام آباد پولیسو د رجز ځواک زیاتای کړي او دوی حق لري چې حقایق معلوم او ملکي وګړو ته پناه کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د اکتوبر په 8 نیټه په صوبایي سمله کې د قانوني چارو صوبایي وزیر د دغه کمیټې د غړو نمونه صوبایي سمله کې اعلان کړل. د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په کمیټې کې د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي شامل دي، او دا به په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپو پلټنې کوي.
اسپیشل کمیټې جوړه شو د اسمبلی نه، د اپوزیشن والا ممبرز هم دی او د مودي حکومتي بنچز هم 11 ممبرز دي. دا کی پی هاوس باندې حمله شوې ده، دې ول ټول شواهد ورک اکټه کوي، کوم ټیرز ګیس استعمال دا ډایرکټ فایر شوې ده. او ټول نه غټه خبره د دې صوبې د چیف ایگزیکټیو باندې ډایرکټ حمله شوې ده.
حزب اختلاف دریس خپل کړو چې دوی هم په پښتونخوا هاوس ته پولیسو د چاپو غندنه کوي او تحریک انصاف ته د پر امن احتجاج کولو آئینی او قانونی حق حاصل لري، خو پکار نه ده چې د سیاسي ګټو لپاره دوی د صوبې وسایل د وفاق او ریاست په ضد وکاروي. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د حزب اختلاف مشر عبادالله خان وویل چې د صوبې اعلی وزیر علی امین گنڈاپور لا د احتجاجونو پځې د صوبې د امن ستونزه حل کول پکار دی. عباد الله خان د اعلی وزیر په بیانونو او دړکو هم نیوکی وکړي. د ویلی وو چې په دو هفتو کې عمران خان را خلاص نشو نو زه به یې پخپل له زندانه را خوشی کوم. په 3 سپتمبر هغه نیټه پوره شوې ده چې کله پرون په اسمبلی کې را دننه شو نو تاسو ورسره داسې روغبر کولو لکه چې ګنی اسلام آباد یې پتح کړی او ګنی په رښتیا یې خپل بانی د ځان سره راوستلې دی. په اجلاس کې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د پښتونخوا د اسمبلی د دوو غړو ملک لیاقت علی خان او انور زیب خان د پیش کولو لپاره د پروډکشن آرډر جاری کولو امر هم ورکړو. د اسمبلی په دغه دوو غړو د اسلام آباد په کویسار تانه کې ایف آی آر ثبت شوی دی او له عدالته د 150 ورځو لپاره د دوی د پولیس په حراست کې د ساتلو یعنی د جسماني ریمانډ سپارښتنه هم شوې ده.
دا مشال ریډیو دا
اوسم یو بل رپورټ ته راځو. د پاکستان کورنی چارو وزارت د پاکستان تحریک انصاف په هغه احتجاج کې د اکتوبر په 4 او 5 نیټه په اسلام آباد کې کړی و. د خیبر پښتونخوا د حکومتي وسایلو د مبینه کارونې رپورټونو د پلټنو لپاره یو کمیټې بیا جوړه کړې. د وزارت دا کمیټې د اکتوبر 5 جوړه کړه. د تحریک انصاف ځینې مخکښان بیا د مرکزي حکومت دا اقدام بې ځایه بولي او وایي چې برعکس د دوی ګوند د حکومتي زورونو ښکار دی. د چارو ځینې شنونکي وایي وفاقي حکومت راین لاندې اختیار لري چې د صوبایي حکومت کارونه وپلټي. د شبریان رپورټ اورو.
وفاقی داخلہ محکمہ کمیٹی ته ہدایت ورکړی چې اوو ورځو کې دی تحقیقاتی رپورٹ وړاندې کړي. د وفاقی حکومت دغه پریکړه او پلټنو په اړه مو پیښور کې خبريال او شنون کې عرفان خان نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د یو صوبې سرکاري وسایل د بل صوبې یا مرکز په ضد کارول غیر قانوني کار دی.
واپس پینې جامه کې یعنی بوردی کې نو انن دا خلاف قانون دی او بیا داسې د یو صوبې سرکاري وسایل چې هغه په وفاق باندې حمله ورکیږي یا تاسو هغه دغه خلاف استعمالوي دا خو بیا تاسو د ریاست تقسیم طرف ته خبره بوزئ نو په دغه حق باندې هم دا د هین او د شونو خلاف ورزی ده چې تاسو د صوبې سرکاري وسایل د سیاسي مقصد لپاره نشئ استعمالولی. وفاقي حکومت هم دا اختیار شته او په مختلفو طریقو د خلکو خلاف کارویانې کولی شي.
په ټولنیزو رسنیو او پاکستانی مطبوعاتو کې خپور شوی د پاکستان تحریک انصاف احتجاج ویډیوګانو کې د خیبر پښتونخوا د ریسکیو 1122 یو شمېر ګاډي لیدل کیږي چې دوی په احتجاج کې روان کړي دي. ولی پدیړمو سو سوارې د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف سره د ټلیفون د واتس اپ او موبایل اس ام اس لارې درابطو هڅه وکړي خو هغه یې مرستيالو ویل چې پدیړه هغه هیڅ نه وایي ځکه نور کارونه کې بوختې. د هغه ورستو بیا د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ځلینا د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدي سره په تماس نیولو کې بریالي شو نو دوی ویل چې څه د دوی حق ته هغه یې کړی دي او کوي به وایي حکومت د دوی ګوند او د دوی د مشر مخه نیولو هلې لټوي.
افسوس سره ویم چې د حکومت کوم دی پیسلې را روانې دي دا ټول د عمران خان په ضد باندې د دوی د ظلم او جبر دي چې موږ سره روان دي. موږ نه صوبایي وسایل استعمال کړی دي او نه چې کوم دی موږ د قانون وایلیشن کړی دی. کوم چې قانوني ګارډز موږ له ملاو شوی دي قبل پر هغه موږ سره تیو حد پوری تلی وی زموږ صوبایي ممبرانو سره تلی وی نو دې نه انکار نشته خو نور خپل چې کوم ډپارټمنټ دی یا صوبایي چې کوم زموږ وسایل دي خپل زی پراتی دی په هغه د عوامو حق ته موږ ان شاء الله خپل پیسہ لګولې دا خپل خلک مرا وشت دي خپل ورکرم را وشت دي موږ د حکومت غونډه کې د سرکاري خلکو مجمع او جلسې نه دي کړې.
د وفاقي حکومت لخوا ویل شوی چې دا کمیټه به په ګوته کوي چې د اکتوبر په 4 او 5 نیټه د درنې لپاره کم حکومتي ګاډي بوتل شي وو. په احتجاجي جلسه کې څومره حکومتي ګاډو برخه اغسته و او د حکومتي ګاډو دراوړلو اجازه چا ورکړو او هغه لوړ پوړي افسران سوکو چې په لارین کې د حکومتي املاکو کارولو موافقه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پښتونخوا سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د اکتوبر پر 10 د صوبې د ټولو ضلع پرس کلبونو مخې ته د خپلو ترقیو او نورو غوښتنو لپاره مظاهره کړې دي. دوی صوبایي حکومت ورسره په 2020 کال کې ژمنه کړې وه چې په نوکري کې به ترقي ورکوي خو تر دې دمه یې خپله ژمنه نه ده پوره کړې. احتجاج کوونکي استادانو دړکه ورکړې که یې غوښتنې ونه منل سي نو د سکولونو په بشپړه توګه تړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا تعلیمي څانګې چارواکي وایي د استادانو غوښتنو منلو کې به وخت لګي ځکه چې صوبایي حکومت پیسې نه لري. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
دا په پېښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو استادان دي چې د صوبایي حکومت پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د اکتوبر په ومه د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو په ټوله صوبه کې د هغوی د اپګریډیشن او نورو غوښتنو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. د استادانو په وینا چې د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت ورسره د اپګریډیشن ژمنه کړې وه چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د استادانو د اتحادیې ایپټا مشر عزیز الله مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج سره سکولونه د نیمې ورځې لپاره تړلي وو.
چې په 2022 کې موږ یو پروټیسټ کو او یو تاریخي پروټیسټ پنځه ورځې درنم په پېښور کې ورکړه. د هغې په نتیجه کې د هغې په بنیاد باندې موږ لا دغه حکومت اپګریډیشن د کابینې نه منظور کو او د 1 جولای 2023 نه دا نافذ العمل شو قانوني. خو تر اوسه پورې پاغې باندې نه ګران حکومت عمل درآمد کو نه پې بلدار د دې پاکستان تحریک انصاف حکومت راغو یو کال شو نه پې دوی سه پورې غوږو کرولو نو موږ به امر مجبوري بیا د یو ځل د پېښور سره سره په ټوله صوبه کې نن چې د 11 بجې د پرایمري سکولونه مکمل طور بند کړو. خاص کر د پرایمري استادانو چې کوم اپګریډیشن منظور شوی دی د هغې نوټیفیکیشن موږ ته راکړي. د ریګولرایزیشن نه چې کوم 13,000 استادان د 2001 نه 2022 نه پاتې دي هغه د فوري طور ریګولر کی.
د پېښور په احتجاج کې شریک د میری سوډیزی نه راغلی امیر سید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د نوي برتی شوي استادانو نوکری پخې کړي او جی پی فنډ د ورته هم واپس شروع کړي.
نو دې چې کوم دی لکه زمونږ بنیادی سکیل چې دی هغه اول بار او کنه موږ سره دا وعده کړو چې راته سره به موږ چې دی اورنی سکیل چې کوم دی انیشل هغه به موږ 14 درکو یو خبره ورکړه دا وا هغه نه هم انکار شوی دی. دویمه خبره چې کوم ونه غي د جی پی فنډ په ځای باندې چې کوم دی د سی پی فنډ کټوتی شروع کړي وا نو زمونږ چې کوم سرکاري ملازمین دی هغه هم د دې خلاف دي چې راته سی پی فنډ کټوتی دی کټ شي د دې په ځای چې د جی پی فنډ کټوتی دوباره بیا بحال شي. کوم دانی وی ټیچران چې برتی شوی دی انټیس باندې د هغه یې ریګولر ریزیشن دی او بل د سرکاري سکولونو چې کومه د نشکاری ده دا پرایوټایزیشن طرف ته روان دي. چې سرکاري سکولونه به چیرې پرایوټ شي موږ غواړو چې دا پرایوټایزیشن طرف ته نه راځي بلکې چې کوم دی هم ګورنمنت چیرې دا سیزونه او دا سکولونه چلای.
دا استادان د احتجاج په اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیم د ادارې یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د اپګریډیشن په اړه چې کومه فیصله تیر حکومت کړې وه هم په هغه فیصله به عمل کیږي خو د مادي ستونزو له وجې نشي کولی چې ټول استادانو ته اپګریډیشن ورکړي. نوموړي وویل چې ټولو استادانو ته مرحله وار اپګریډیشن ورکوي. د ایپټا مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج سره به لازم د ماشومان د تعلیم زیان کیږي باید صوبایي حکومت ته ورته غوښتنې ومني.
خامخا به ماشوم افیکټ کیږي خو هغه ازاله به منکو هغه د ومنګ اکسترا ټایم ورکو خو د دې ذمہ دار چې کوم دی نو دا موجوده حکومت ته د دې ذمہ دار موجوده فینانس محکمه ده. د افسوس خبره ده چې په مر ضلعو کې و ضلع دي هغه کې تر اوسه پورې د 2012 د پروموشن پالیسۍ مطابق هلته کې ایس پی ایس ټی پوسټ نشته نه د هغې پوزیشن کورس ته موږ دغه فوري طور باندې د هغې عمل غواړو. بل دی حکومت موجوده وخت کې د یو سیز او د انټر ډسټرکټ ټرانسفر یو داسې جاخه جوړ کړه چې تعلیمي نظام دی په خپل او درولو په زرګونو استادان هغه سره متاثر شو. دغه پالیسۍ مطابق چې دی کمډرونه کړي دا دی واپس کی.
د پرایمري سکولونو استادانو د اتحادیې په وینا کې د اکتوبر د 1 جولای پورې صوبایي حکومت غوښتنې اونه منلې نو د نومبر د 15 نه به صوبه کې ټول سرکاري پرایمري سکولونه اوتړي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
هلته په سوات کې پروند د سرکاري سکولونو سلګونو استادانو نارینه او ښځینه دواړو پکې شامل وو په منګور کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې نوکری دې نه یوازې ورپخې کړي بلکې پینشن دې هم ورته مقرر کړي. استادانو تبادلو پر حکومتي پالیسۍ هم نیوکې وکړي. احتجاج کوونکو استادان دړکه ورکړه چې که ستونزې حل نه شوي نو د سوات سکولونه به وتړي. بلخوا په سوات کې تعلیم محکمې مشر وایي د استادانو له ستونزو خبر دی او دا چې د صوبایي حکومت لوړ پوړو چارواکو ته یې رسولي دي. نیاز احمد خان رپورټ رالېږلې چې د پرونی مظاهره چانو په شعارونو پیل شي.
سوات په منګوره کې د پرسب مخې ته راجمع شي په سلګونو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دوی سره په بیلابیلو ذریعو زیاتی کوي. د ضلع سوات ظلمو استادانو اتحادیې مشر نواب فرید وایي چې ضلع سوات کې تر 1 لک نه زیات سرکاري سکولونو استادان دي چې د حکومت د پالیسیو نه متاثره دي.
د 2022 نه پس چې څونه استادان اغستل شوي دي په ډپارټمنټ کې په اډ هاک بیسس باندې دي او هغه تر اوسه پورې ریګولر شوي نه دي نو دغه ریګولرایزیشن زموږ په کار دی د 2018 نه پس د استادانو پنشن ختم کړی شوی دی، پسې پی فند کې شامل شوی دی. نو دغه د پنشن د حق حاصلولو لپاره، دغه شان د اپګریډیشن لپاره نور ډېر زیات مسائل دي چې استاد دی حکومت د دیوال سره لګولی دی، او په هر موقع باندې د استاد له زور ورکوي. د دنه زاړه مراعات اخلي، کوم چې سروس ایکټ 1973 دی استادانو له ورکړی دی کمات، نو هغه د دې نه په زور باندې اخیستلی کېږي.
د سوات تحصیلي بری کوټ ورته پر همدې سکول استاد شمیم خان وایي چې هغه او ورسره درې دېرش نور استادان د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په لوم لري پرتو سیمو ته بدلې کړي، چې دوی ته تګ راتګ کې ګڼ شمېر مشکلات دي، او دا عمل په سلګونو نور استادانو سره هم شوی.
اپګریډیشن د زمونږ منظور کړی شي، بل مطالبه د موږ دا چې نچکاري نه منو، او زه د خپل ټول ټیچر د طرف نه دا وایم چې زمونږ ټیچر د دې عزت میلاو شي، ځکه ټیچر چې دی هغه یو قوم جوړوي، د قوم د مشر چې عزت نه وي هغه قوم به څنګه وي.
احتجاجي مظاهره کې شریک د کانجو سکول استاد رحیم الدین وایي چې دوی بیا بیا د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي، خو که چېرې حکومت د 5 نومبر پورې دوی غوښتنې ونه منلې ټول سکولونه به وتړي.
بلاشې درنی وشوې، بلاشې احتجاجونه وشو، خو نور اخر زمونږ نه نشي. موږ راوتی یو نن موږ د یولس بجو نه سکولونه بند کړي، او زمونږ دغه حکومت ته دا وینا ده چې موږ به ټول سکولونه بندو، طالبندي به په ټوله صوبه کې کوو، او دا هغې پورې به نه کولو چې څو زمونږ د استادانو مسلې نه شي.
په سوات کې د تعلیم محکمې خزینه څانګې ضلعي مشره حبسه په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې دوی د پالیسۍ مطابق کاروایی کړي.
دا مطلب کم سکولونو کی چې ماشومانو تعداد کم دی او تیشانې 140 ریشو باندې زیات دی، نو هغه تیشانې موږ چته چې شارټیج دی هغه تبرولې کوو.
د سوات سرکاري سکولونو استادان وایي چې دا وخت په ټوله صوبه کې 1400 تعلیمي ادارې دي چې پکې د 1,00,000 نه زیات استادان په ډیوټۍ دي. کچري حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو په ټول سوات کې کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
او سمزو جنوبی وزیرستان ته د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د خپل ضلع نام نه حالت پریشانه کړی دی. دغې سیمې قومي مشرانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای فعالانو د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل چې هلته وسله والې ډلې لا هم شتون لري، او دا چې امنیتي ادارې یې د له منځه وړلو یو په چارو کې پاتې راغلي دي. موږ هڅه وکړه چې د بر جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه د هغې ضلع پولیسو د مشر دریز معلوم کړو، خو نوموړي ټلیفون ته جواب ونه وایه. البته د سیمې یو انتظامی چارواکی د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې فوج او پولیس په ګډه د امنیت ټینګښت پر چارو بوخت دي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي، او حکومتي چارواکي یې د امن حالات شکاولې د پوره سږ ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شرپاو مسجد مشال ریډیو ته ویایي
وزیرستان د مسجد قبیلے د علاقې حالات خراب تھی. نمیز احتجاجی نہ درنے کبھی د ریاست نہ امن گوڑی او په علاقہ سے امن استاد نہ دے امن دے پورا د میش چکم فوج دے آغا عملی طور اقدامات کو نہ فائرنگ دے یوزی نہ پہ کی لیے موٹر گولے پہ بلزی بندے بولی دے اگا نہ دے علاقے امن حالات خراب تھی. نمیز داس یہی کہ دا حالات دا چورت صدی دا دے پاکستان دے سیکیورٹی ادارے او دے فوج لون دے دی، چونکہ څومره سره وندی په وزیرستان شه هغه کده افغانستان طالب دی، هغه د پاکستان ٹی ٹی پی دو دای دی او دی دی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سره روغه سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسجد ویایي چې پوز د ضلع خلک ته د امن ژوند ورکول کې شه ناکام شوی دی.
سویلی وزیرستان مختلف سیمې شه اصل اول ډلې دی هغه د دفاع په مان شه نشان خطر اونې دي، نو په دا وجه باندې و عام ولستا ډیر سخت تکلیف دی، و همیشه د پوره یدغ د وزون و ملتا زیان رسیږي. رون حمله هوش ولې و فایرنګینه هشي. سویلی وزیرستان چې کوم عوام دی هغه د خوف و حیرات شکار دی. مسله دا ده چې دغه جنگ تیر شل کوله تجزیه کاوه کې اوس په دغه جنگ شه بھرپور ناکام دی. تر وسه پورې دغه واقعیات میژو د وزیرستان عام ولا سیاسي خلک او سماجی خلک دغه فوج زیماور شمیروي چې فوج هغه چې کیما خپل ناکامي دو هغه هنمانی او نه خلک ته امن هن ورکوي او خپل زیماوري پیراکوي نه د پیراکول نه بالکل ډیر ورځ پیراوون دي.
مشال ریډیو چې د ضلع امن حالات په بارکشه د سویلي وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او سم جویو بل رپورټ ته. د بلوچ یکجهتی کمیټي مشري او د بشري حقوقو فعالي ډاکټري مهرنګ بلوچي پروند غوښتل چې له کراچي هوایي ډګر څخه امریکا ته ولاړ شي، خو د اف آی اے یعنی د پاکستان فیډرل انویسټیګیشن اداري چارواکو هغې د تګ اجازه ورته ورنکړه. ډاکټر بلوچي بیګا پر ټولنیزو میډیا په خپل بیان کې وویل چې د اف آی اے چارواکو هغه د 500 ساعتونو لپاره پر هوایي ډګر ایساره کړې وه او وروسته یې ستنه کړه. پر خوا د اف آی اے چارواکي نن شولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر مارنګ بلوچ ته ځکه له هېواده د باندې د تګ اجازه نشته چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د هغې نوم په اګزټ کنټرول لیسټ یعنې له هېواده څخه د نه وتونکو کسانو په لیسټ کې اچولی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو د مارنګ بلوچ پر ضد د پاکستان حکومت دا اقدام غندلی دی. تفصیل به له کراچي نیاز علي راکړي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ بیګا د اکتوبر په ومه په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي. خپل بیان کې ویلي چې دا د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکای نیویارک په لوري روانه وه، خو څو ساعته په هوایي ډګر ودرولې شوې او اف آی اے ورته د تلو اجازه نه ده ورکړې.
Today I had a scheduled flight for New York.
نن زما د نیویارک په لوري سفر و. چرته چې ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو اغېزکوونکو لیډرانو لپاره غونډه وه، د اف آی اے چارواکو زه په کراچۍ نړیوال هوایي ډګر ودرولم. دوی ما ته هیڅ پیناوی ونه کړو. دوی له ما پاسپورټ اغستې. زما نوم په ای سی ایل کې هم نشته. زه دا ګڼم چې دوی د بلوچستانو غږ خاموشه کول غواړي.
ډاکټر مارنګ بلوچ په وینا چې 15 ساعته د کراچۍ په هوایي ډګر ودرولې شوې، خو د تلو اجازه ورته ورنکړې شو او بیرته لیږلې شوې ده. بلخوا د کراچۍ په هوایي ډګر د اف آی اے چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټر مارنګ بلوچ او د بلوچ یکجهتی کمیټې ځینې نورو غړو نومونه د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې اچولې شوې دي، ځکه ورته د هیواد نه د بهر تلو اجازه نشته. بلخوا ډاکټر مارنګ بلوچ بیا زیاته کړې چې د کراچۍ هوایي ډګر څخه د سیمې دین بلوچ او نورو ملګرو سره د کور په لوري روانو، نو لاره کې پولیسو او نامعلومه کسانو ودرولي او په دوی تشدد کړی او موبایل پاسپورټ یې ترې په زور اخیستی دی. مارنګ بلوچ د سند حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه پولیسو په ضد ګامونه واخلي چې په دوی تشدد کړی او پاسپورټ او موبایل یې ترې اخیستی دي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د سند حکومت او پولیسو ویان سره په دې اړه تماس ونیسي، خو د دې راپور تر جوړېدو هغوی هیڅ جواب نه دی کړی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر مارنګ بلوچ نوم په ای سی ایل کې اچول او اف آی اے لخوا نوموړي د هوایي ډګر څخه بیرته لیږلو عمل غندنه کړې ده او ویلي دي دا د بشري حقوقو سرغړونه ده، دوی به پر ضد عدالت ته هم ځي. دی وایي د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ ته ټایم مجلې بلنه ورکړې وه. د هغوی په بلنه مارنګ بلوچ امریکې ته روانه وه. دوی په غیر قانوني توګه ودرولې، موږ یې غندنه کوو او د حکومتي چارواکو دا چلند د هیواد د بدنامۍ سبب جوړیږي او د بشري حقوقو سرغړونه ده. موږ به د حکومت دا عمل په عدالت کې چیلنج کوو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خیزر حیات او د بشري حقوقو فعالانو د ډاکټر مارنګ نوم په ای سی ایل کې اچول او نوموړي د کراچۍ هوایي ډګر څخه بیرته لیږلو باندې سختې نیوکې کړې دي او د حکومت دا عمل یې د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. ډاکټر مارنګ د پاکستان د بلوچستان صوبې ټولنیز فعال او د جبري بې درکیو پر ضد غږ پورته کوونکی ده. ډاکټر مارنګ بلوچ نوم هم د اکتوبر په روانه میاشت کې امریکایي مجلې ټایم میگزین د نړۍ د سلو اغېزکوونکو یا ضرور خلکو په لیست کې شامل کړی دا مجلې د هغې د سولیزي مبارزې او همدارنګه د ستمبر 2023 کال د اسلام آباد په لوري لاریون غوره کړی چیرې چې مارنګ بلوچستان په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو زامنو اورونو لپاره د انصاف لپاره لاریون کړی وو. د ډاکټر مارنګ بلوچ وړاندې 13 میاشت د ستمبر په اتمه د کراچۍ په هوایي ډګر ایف آی اے د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي سیمی دین بلوچ چې مسقط ته روانه وه هم ورته اجازت نه ورکړې او ویلي وو چې د نوموړي نوم په ای سی ایل کې شامل دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د نیاز علي له دې رپورټ سره د خبرونو نیمای ته راغلی یو. د خبرونو لنډیز راوړو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو کمیټه جوړ کړې چې په اسلام آباد کې پر خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپی پلټنې وکړي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر آفتاب عالم اپریدی پرون مشالې دی ټول چې دا کمیټه به څه وکړي چې پر خیبر هاوس د اکتوبر 15 د چاپی ټول حقایق معلوم او په ډاګه کړي. د خیبر پښتونخوا د سواد صحت څنګه وایي چې دغلته په سلګونه کسان په ډینګي ناروغي اخته شوي دي. د سواد صحت څنګه چارواکي او د سیدو شریف د هسپتال وایي ډاکټر محمد خان مشالې دی ټول چې په منډور سنگوټا سیدو شریف او کابل تاسو کی دا محل په لسکونه خلک په ډنګي ناروغي اخته دي. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د خپل غشتون لپاره مظاهره کړې ده. د سرکاري سکولونو استادانو پرون د صبح د ټولو ضلع پرېس کلبونو مخې ته د خپل ترقي او نور غشتون لپاره مظاهره وکړې. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشره مهرنګ بلوچ له پاکستان بهر تلو ته نه ده پرېښودل سوې. د مشالې دوه خبريال وای مهرنګ بلوچ د اکتوبر په 8 امریکا ته روانه وه او اراده یې لرله چې په نیویارک کې د ټایم مجلې په میله کې ګډون وکړي. د مهرنګ نوم د ټایم مجلې د کال د باسره راپورته کېدونکو مشرانو په لیست کې شامل دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي په هرات کې د تیر کال د زلزلې ګڼې زیانمنې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري. د ادارې دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلې. د اسرائیل فوج نن د اکتوبر په 8 ویلي چې د حزب الله یو بل مشر قومندان یې وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې یو ورځ مخکې په یهودي ریاست د حماس ټلې د برید غمجنه کلیزه په لمانځل شوه. تاسو مشال ریډیو اورید خبرونه دو مینیمای تراغلو او پایل به د پښتونخوا ملي پارټي د مشر محمود خان څخه له هغه خبرداري وکړو چې پرون دی په کلاس پلاکی د جلسې پر مهال ورکړی وو. هغه وویل چې ایران او اسرائیل ترمنځ جنگ کپیل سو نو پاکستان او افغانستان به یې هم له ناوړو اغیزو بچ پاتې نسی. د نوموړي د خپل ګوند هغې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې هر کال د اکتوبر پر 8 د جمهوریت د شهیدانو دروازې په توګه لمانځي. اڅکزي د پاکستان پر سیاسي حالاتو هم خبرې وکړې او پاین کې د ترمن راوړلو د مرکزي حکومت هڅې وغندلې. د وزیر داسې حال کې د مسلم لیگ ګوند ترڅنګ پیپلز پارټي هم د آئینی پیکیج په نوم د آئین کی د ترمنو په حق کې ده. ایوب ترین لکوټی حال راکوي.
د تحریک تحفظ عین پاکستان مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان څخه ویلي دي که د ایران او اسرائیل ترمنځ جنگ پیل شو نو د دې به ډېر بدې اغېزې پر پاکستان او افغانستان پرېوځي. نوموړي د خبره د اکتوبر په 8 نیټه د پارټي د شهیدان د تلین پر مهال تېر ورځ په کلاسیک پلا کې وایي ویدرنې غونډې ته د وینا کول پر وخت کړې ده او د پاکستان په ګډون د ایران، چین او هندوستان پر حکمرانانو غږ وکړي چې هغه دې په سیمه کې د دې جنگ د مخنیوي لپاره خپل کردار ادا کړي. ښاغلی اڅکزي دا هم وایي چې د پاکستان په عدالتو کې د خلکو فیصلې نه یوازې د ځنډ ښکار دي بلکې د ولس په کروڑو روپۍ په دې کې ځای کېږي. د نوموړي په خبره چې د بنو جرګې د پریکړې لاندې به دوی په ټولو پښتون وطن کې قبایلي جرګو ته وده ورکړي.
پاکستان
د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن د وفاقي حکومت لخوا په عین کې د ترمیم یا بدلون په سخت سره مخالفت وکړي او ویل چې دوی به د هغه ډلې ملاتړ کوي څوک چې د عین د تحفظ سره ولاړ دي. خود پاکستان اوسنی وفاقی حکومت لخوا په وار وار د فوج په سیاست کې د لاسوهنې خبرې په کلکه سرد شوي دي او دا یې ویلي دي چې د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي حکومت کې په سیاسي ادارو کې په ناقانونه توګه لاسوهنه درلوده چې لامل یې نه یوازې هغه نیول شوی دی بلکې په فوجي عدالت کې د کورټ مارشل لاندې پر هغه باندې مقدمه هم روانه ده. دا د ویلو وړ ده چې پښتونخوا ملي او میګوند هر کال د اکتوبر 8 نیټه د پارټي د هغه شهیدانو د ورځې په توګه لمانځي څوک چې په کال 1903 کې د جنرال ضیاء الحق د مارشلای حکومت په ضد د ایم آر ډی په تحریک کې وژل شوي وو.
دا مشال رادیو د پاکستان د کورنی چارو وزارت پرون په داسې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو ناقانونه سازمان وګرځاوه چې غورځنګ د اکتوبر په 11 په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولې دی. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه به ناقانونه وي او شتمنۍ به یې کنګل کېږي. خو د غورځنګ مخکښان د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت ته ځي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلع کې د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښته ده، خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګوه او دا یې ناقانونه وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یو امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ترګرۍ ضد قانون د 12B ماده لاندې ناقانونه وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عامه نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. ډېر تجزیهګران په دې نظر دي چې د دې بندیز او ناقانونه ګرځولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ پخوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د ناقانونه ګرځولو نه پس د غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي. خو د غورځنګ یو مخکښ او د قانون ماهر عطاالله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته به ځي. خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورنیو چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورنیو چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله هم د تشدد لار نه ده خپله کړې. دغه شان د نېشنل ډیموکراټک موومنت مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی پخوانی ټویټر یې په خپلو پوسټونو کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې ریاست په سوله ییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نګار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندی چې پر ولګېدله د دې معنا دا ده چې اوس د ریاست کړه دې خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا ویدلې هغه به لږ مشکل شي، کنه لږ بګران شي. چې جرګه خو باسي هم کې پر د خو د ولسی زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه ونه اوس به دا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. دا هغه باندې کبه څه د دې پرزیدنت باندې څه مقدمات جوړېدل یار جوړېدل یا گرفتاریانې کېدل د لیډرشپ کېدل چې درغله مخه موږ کریک ډاون کړو کې
د پېښور او خیبر پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپې وهلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نقیب الله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
د بر جنوبی وزیرستان په اړه باندې مو رپورٹ لمخه واوریدې او اوس هم یو انټرویو ته ځو او هغه انټرویو مجید بابر کړی ده او موضوع دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د وروستیو څیړنو هڅې د زیتونو په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او کارپوهان هیله مند دي چې د بد زیتون په درآمداتو تکیه کمه کړي. په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې د زیتونو د پیداوار په پراخولو سره د زمسو ضلعو د کروندګرو اقتصادي حالت کې شوالی راولي. د خیبر پښتونخوا دا تر ټولو لوی زراعتي څیړنیز ادارې ترناب فارم کروندګرو ته د زیتونو نه د تیلو د استلو او د اچار جوړولو په برخه کې د روزنیز ورکشاپونو کوربتوب کوي ترڅو دوی وکولای شي خپل فصلونو څخه اقتصادي ګټه ترلاسه کړي. زموږ همکار مجید بابر د ترناب فارم د ډایرکټر جنرال ضیا الله سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې دا منصوبه کله پیل شوې او نو نوموړي وویل
چې دا خو یو افرټ شو شویو تقریبا د سن 2000 او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروجیکټونه چلی دي چې کې صوبایي او وفاقي دواړه شامل دي او دا یو لنګ ټرم مهنت او په هغه کې اوس موجوده دور کې دې ټیم کې ماشاء الله زمونږ په قبایلي علاقو چې کوم اوس ورته مرچ ازلا ویلي کېږي او زمشو دا ازلا چې کوم حیثیت سره او د دې نه علاوه زمونږ په کېپي کې د چترال نواله د ډي خان پورې او داسې د هری پور هزاره مانسیرا نو دې ټولو ځایونو کې ځای په ځای تقریبا د صوبې 32 ازلا کې 2 ازلا کې دا پلانټیشن شوی دی. اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي را روان دي نو موجوده ټیم کې خو تقریبا سره سالانه تقریبا 2 لک کېجی فروټ پروډکشن زیرو دا غیر تیلو زیرو دا تقریبا 10% په حساب سره تقریبا 20,000 لیټر تیل موږ سره د کال پیداوار دی د خیبر پختونخوا.
زولا صاحب چې کوم زمون قبایلی ضلع دي په تیرو څومره کلونو کې دا د موسمیاتي اثراتو د وجې بیا د انساني ډیزاسټر د وجې دغه د ډېر نو تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې د قبایلی ضلعو کروندګر د دې جوګه دي چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړی شي او دا راغون کړی شي
هلته یا په پیښور کې په ترناب کې یا هم په خپلو اضلاعو کې ټیم په ټیم پروجیکټونه او ټریننګونه ورکړي شوي دي. نو اوس خو موږ امید لرو ځکه چې لکه زیات پروډکشن دی ټیم کې راځي زمونږ سکسس سټوریز چې دي کړی نو دا ډیر باجوړ چې د قبایلی علاقو ای سزا وزیرستان لږ وزیرستان کې لږ حالات داسې دي چې لږ سختي خو بهرحال هلته مونږ یو مشین د ایکسټریکشن رسولی دی نو څه زمیندار هلته ایکسټریکشن کوي او څه زمیندار چې دی نو ترناب پېښور ته هم راځي.
په خیبر پختونخوا کې غرایزه علاقه دا او په خاصه توګه پټو ته او هغه ځایونو ته چرته چې حاصلات د پاره ونې یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمیداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولی. آیا ستاسو اداره یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي؟
بالکل جی دې ته پام کوو. زموږ اداره خو لکه دې کې یو پالیسي یا یو خودنه کولی شي کنه جی باقی سڑک دغه بیا د صوبې نور محکمې دي نور دغه دي نو هغه مطلب دی چې دوی ټایم په ټایم د دې هغه دغه کوي او دې کې ګوره جی ضروری خبره ده نه کنه چې لکه دې دا دغه ولې سٹارټ شوی میجر خبره پکې جی دا چې په دغه علاقو دا چې کوم تاسو ته نمونه واغېستل دې کې نو خار هم شامل دي دا مې یو سکسس سټوري دا مردان هم شامل دي نو دا علاقه کې خاص کر د قبایلی علاقو چې تاسو ته کما باجوړ خیبر یا وزیرستان نو دلته قدرتی چې کم زنگلی زیتون دی خونه چی ورطا دی اگه علی دی موجود دی نو دا خلق دی سر بلد دی دا سمیه سینا بلد دی دا یو نویشه اینه دا پارا
جولا سیب تاسو گنه چی دا اوسنی کم منگنو ریسرچرم دا وی چی دا موسمی حالات و زیاد اثر دا خیبر پختونخوا دا کروندی پا زمکه دی چرت و بزیاد پا کارویل تا کمی شوی دی چرت و بکم پا کارویل تا زیادی شوی دی دا موجوده فصلونو حاصلاتم کم شوی دی نو تاسو گنه چی زیتون زمونگ دا سیمو کروندگو دا پارا یو نیمول بدل که دیشی و پا دی سمر خرچه را دی که یو کس پا یو جرب که یو باغ لگه
تقریبا دیتن که خوش کم موجوده پراجیکت روان نکنه
جی
نو آغا خو زمیدار لا تقریبا 67% سبسیڈائز ریٹ ہوا گئی 33% چھ دے نو زمیندار طرف میں بھی
جی
اور 67% پروجیکٹ طرف نے پیمنٹ کی
جی
وہ تقریبا پجیرب کے منگا دا 55 والا 60-65 پوری بوٹی لگو ڈپینڈ کئی چی یار سو بعض اوقات سے کم زمین ادا سی نیچے لگا رہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کی دن سے کم ہو ساتوں 18x18 ہو ساتوں
تاسو گنه چې د خیبر پختونخوا کروندګرو د پاره کد نور فصلونو نه متبدل کې زیتون کرل غواړي نو دا د غوی د پاره د ګټه یو فیصله کې دی
بالکل جی او زه خو ودا هم چې لکم دا د زیتون چې کوم غټه خو بده را ده چې موږ د دوی چې کوم د دوی کوم ټریډیشنل یا الریډی چې کوم فصلونه هغه موږ نه چی هغه چې دې کنه جی دا په ماجل لینز باندې کې دي شو دا هغه ځکه موږ زیات مطلب برابر شی ندا بیا خطری کے سرا چونکہ اور سخ جان بوٹی دے کال بدری لگ محنت زیادہ بیا صرف د خصمانی دغه پکار دی او انشاءالله دونه بیا د دې د غم نشته د خرچه هم دونه ډیره نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دا چې نن سبا چې د تیلو کوم قیمت دی نو د 2500 نه والا 3500 روپو پر لیټر خرڅي
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د پښتو ژبې شاعر دانشور او د هند څخه د ازادۍ او د خدای خدمتکار تحریک فعال غړی پروفیسر جانزیب نیاز نهم تلین لړکی د ستوره سوې د نیاز ادبي سنگر د سوری لاندې څو ورځې مخکې د پېښور نشتر حال کې را جوړ سوې د ستوره کې په ګڼ شمېر کې لیکوالانو ادیبانو سیاسي خلکو زده کوونکو په شمول د ژوند مختلفو ټپو سره تعلق لرونکو ګډون وکړي او پروفیسر جانزیب نیاز ادبی سیاسی او کلتوري اړیزلې وسایله پروفیسر جانزیب نیاز د جون پر 1908 کال کې د 400 پر زړو کې زیږیدلی و د پېښور پونتون پښتو څنګه مشر و لاکې ورسته په کال 2011 کې خیبر پښتونخوا لپاره د پښتو نړیوال کانګرس د چیرمن اعزاز هم واخیست نوموړي 2015 کال کې د سپتمبر پر 19 له اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شو دغه پاړه باندې دا رپورٹ لرو چې اسما ګل را لښولې دي
په دغه دستور کې د نیاز ادبی سنگر ټولنې چیرمن اسیر منګل مشال ریډیو ته ویل پروفیسر جهانزیب نیاز د خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم پیژندل کیږي وراره وو او د نوموړي د عدم تشدد فلسفه پر مخ وړلو لپاره یې هلې ځلې کولې او د تحریک ازادۍ لپاره په کوم عمر کې بندیوان شوی او وروسته د یو مبارز په توګه وپیژندل شو
پروفیسر جهانزیب نیاز خان په ماشومتوب کې کوم سټرګل کړي کوم جدوجہد کوم هلې ځلې کړي او بیا دویم کردار د ماهر تعلیم په چې د پښتنو ظلمو ته تعلیم ورکړي دریم کردار د یو لیکوال په حیث نو د واته کتابونه لیکلي په نثر کې هم لیکلي شاعري هم کړې ده کده د سیاسي هلې ځلې چې د پیرنګیانو په وخت کې یو ماشوم قیدی و چې د جیل ته لاړلو د وطن د ازادۍ لپاره
لیکوالي او شاعري کلثوم زیب مشال ریډیو ته وویل موجوده وخت کې ځوان کول د خپلو مشرانو د تاریخ او ازادۍ لپاره
کړو قربانونو خبرول اړین دي.
بل تاریخ د اتلانو مخکې کول دي، ځکه چې نن سبا د پښتنو کم مشران شوی دي، هغه خپل تاریخ خپل پته نشته چې زمونږ مشرانو د دې خاورې د بچکولو د پاره د کم کم عذاب نه تیر شوی دي.
د دستوري منتظم ډاکټر عالم یوسفزی مشال ریډیو کې ویل دوی حساسوي چې ګنې نن سبا ځوان کول د خپل تاریخ نه ناخبر دي، ځکه دوی غواړي چې د نوي نسل د تاریخ نه خبرولو کې کردار ادا کړي.
موږ دا یو هڅه کړې ده چې کله موږ د خپل نوي نسل ته دا تهذیب او دا بیا نوې کوډیت وړاندې کوو د خپل اصلي تاریخ وروښیو. پروفیسر جانزیم نیاز صاحب زموږ چیرمین د عالمی پښتو کانګرس، نو زموږ سره هغه دی اوس داغې نه بعد دا دویم نسل زموږ سره دی، نو دا هغه ته نوم ته ورته تنظیم دی، د دې نوم دی نیاز ادبی سنگر، دا هغه نوم ته دا منسوب دی.
د پروفیسر جهانزیب نیاز جون د سټیج ډرامې په صورت کې شرکت کوونکو ته وړاندې کړل شو. په دغه موقع د ډرامې لیکوال نور البشر نوید مشال ریډیو ته وویل
تاریخ چې سړی دی کې او یادونه چې سړی دی کې، نو ظاهره خبره ده هلته جذبات خو نشي کنټرول کېدی. او زه به دا ووایم چې د خوشحال خټک نه پس چې کله ما دا سکرپټ لیکنو زما هغه تنده ماته کړه.
پروفیسر جهانزیب نیاز ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره راځي دستوره کې د وړاندې شوې سور سپین سړی په نوم سټیج ډرامې کې د نوموړي د ژوند مختلف اړخونه اوښودل شول. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
د تیپوان وای په پاکستان کې هر کال له 3 to 5 thousand پورې شدي د فیسوچولا په نوم د یوې ناروغۍ ښکار کیږي، خو دا چې په دې اړه په ښځو کې د پوهاوي کمی دی، ځکه نو هغوی شرم محسوسوي او پر وخت علاج نه کوي. دا چې دا څه قسم ناروغي ده، وجوهات او د علاج لارې چارې څه دي، دا به له خالده نیازي واورو.
د پېښور ایم ایم سی جنرل هسپتال کې کارکوونکي گائناکالوجست ډاکټر لیلا شینواری وایي فیسچولا رنس کې اخته ښځې اکثره د دې په اړه خبرې کولو نه ډډه کوي او شرم محسوسوي. فیسچولا کوم قسم بیماری ده په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي
په آسانو الفاظو کې مطلب دا دی چې وجاینا یا د تشو متیازو نلو کې سره یا د ډکو متیازو نلې سره هغه یو کنکشن جوړ شي، اب نارمل یو سوری جوړ شي، نو هغه سره بیا څه کیږي چې یو کنټینیوس لیک راځي د یورین والا یا د سټول والا یو لیک راځي په وجاینا کې، او هغه باندې د هغه زنانه ایس کنټرول نه وي. دا یو ډیر زیات شرم او ججک محسوس کېدو والا خبره وي زنانه د پاره، ځکه چې دین د وجې بین پیدا کیږي او هغه څنګه کنټرول کې نوینو کپڑے هر وخت ښاوي.
ډاکټر لیلا شینواری زیاته کړي کمې خزه چې فیسټولا رنس کې اخته شي د هغوی ژوند باندې د دې ډیر بد اثرات وي. دا وایي داسې خزه د خاون او بچونه لری شي او غم خادي له هم نزي. فیسټولا رنس وجوهاتو په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي د کم عمرې ودونه هم د دې یو وجہ ده.
کم عمری کې وادونه چې کم کیږي هغه زنانه د خپل چې کم باډي ولا مسلز دی هغه پراپر نوی جوړ هغه د وجہ ده مسله جوړې دي شي، او خاص کر چې ډیلیوري خلق په ان ټرینډ کسانه باندې او کی چرته دای باندې ال ایچ ویز باندې چې خلا سم ټریننګ نه کړي، د لیبر ولا چې کم میکانیزم دی هغه باندې هغه سمې پوي نه او غلط انجکشن لګي، نو ماشوم سر سره ټول ایریا پریس شي او بچدانه نه چې کله ماشوم راکوزيږي نو مسانې ته او نقصان رسی یو سوریا پکې جوړ شي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه په نړۍ کې هر کال 1,00,000 پورې خزي د فیسټولا رنس ښکار کیږي. د پېښور امان جنرل هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وایي د فیسټولا رنس علاج موجود دی، خو په دې اړه خلکو کې د شعور نشتوالی دی. دی وایي د دې رنس علاج ډیر ضروری دی.
هر وخت کم دی نو کس ڈسٹرب سره درد ہوتے کی سویلنگ بھی دغه زې اریټیشن کای غری کی مټ میچاز کول کو تدې لوی مسله وی د کیو بل غټ خبر دی کدا کس غټ میچاز کای او کنه کای خدا خو ټریک وی برن بهر وتی نو دا هر وخت دنه په دغه لار باندې میچاز زی خبر دا چې تم نظر دې سر دې خوشی ما مخې وې دا را چې لانګ سټینډینګ ان ټریټډ ٹیسٹ الاسٹک کم دی نو هغه سنا سره شکل کې بیرو سو کینسر
طبی پوهان وایي کسوم فیسټولا یو خطرناک رنس دی، ولې علاج یې ممکن دی؟ باید خزی د شرم په ځای په دې باندې ځان پوه کړي او په وخت علاج وکړي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
او او سم دروانی گړی روسی رپورٹ ترازو د اکتوبر میاشت چې دا روانه ده د سینې د سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. د پاکستان بیلابیلو برخو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د سینې سرطان په اړه د روغتیایي ادارو او حکومت لخوا د پوهاوی پروګرامونه کېږي، خو یو شمېر د طب پوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې اوس هم ښځې د سینې سرطان په اړه د پوهاوی نه لرلو او د شرم له وجې پر وخت د ناروغۍ علاج ونه کړي. په پاکستان کې د سینې سرطان مخنیوي لپاره اداره پینک ریبن وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا نوي زره پیښې ثبتېږي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې اورو چې د سینې سرطان د یوې ناروغۍ په ژغ پیل شي.
سینې را ته شروع کړی، هغې سره څه ګزارونه شو، بیا یې راته وایي چې د دې به ته آپریشن کې ده، غوټه ده او خطرناک ده، دا به ته ډېر کې. بس بیا مې آپریشن هم وکړو، خو بیا ورن ټیسټونه کوي دوباره کنه څنګه چل دی چې دوباره شته کو نه.
دا غږ د مردان اوسیدونکي 38 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یا شناخت یې څرګند شي. مشال ریډیو ته وویل چې د څلورو بچو مور ده او 2 کاله وړاندې د سینې د کینسر ښکار شوی. نوموړي وویل په ناروغۍ یې پوه نه وه، ځکه تر اوسه د تکلیف سره مخ ده.
سوزیدن شروع شو، بیا پکې درد سرشان شو، رو رو ودا قشان شروع کېدل، بس تکلیف راته رو رو سیوا کېدو. ابھی کدا اسی سوزی یا گرمی و جس سوزی، بیا بدی کی ما کور کی خبر او کړل، بیا می هاون بوتلم ډاکټر لا، ډاکټر راته وی چې دا کم طرف ته ستا دغه ما ته وی چې ګس طرف ته مې دی اور کی څه تکلیف درته، ما ورته وی دا اور کی دا قشان سوزی شروع کو، بیروس ته درد شروع کو. ډاکټر وی وی دا هو ته ټیسټونه او کا هټ ټیسټونه وته کې به هور ته بوتلم، په هور کې را را ټیسټونه وکړل شوکت خانم کی. نو انتی راتو وی چی دا تا ہو با پدی باندی جا تا گزار نی خوڑے دی او یا ہو با دی ماشمان پورا کا پی بند کری نی زر خود با دی بند کری. نو ما ورطای چی آو ما ماشمان نیم کی پری ہو دو، بس ما فیڈر آگا تا سٹارٹ کو ناغا ناکٹر وی چی دا بدی کی جام شو دی وی چی دا بیماری تا تا دا غلی گی دری دا چی.
دا چې په خزو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه یې خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلث ایسوسیشن مشرې ډاکټر سمینا عابد مشال ریډیو ته وویل، ټولنه کې زیاتره مېرمنې په غیر مستند علاج وخت خرابوي، او دا ځکه هم چې دوی د سینې کینسر د نښو نښانو نه خبروي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرتا سا گلٹی بریسٹ کے یا چرتا سا ڈسچارج یا وینا یا بلڈ رات لل شروع شی یا تیدے آم پٹس کے سا سویلنگ راشی یا آگئی کے سا فیمیل ڈاکٹران دیری دی آگا چیک اپ کولی شی خودے مکا چرتا سا دا سا گلٹی آگا ڈاکٹر تا دا سا اخکاری چی آگا بریسٹ کینسر دے نو آگا بیا الٹرا ساؤنڈ لا ریفر کی کینسر ہی نو بیا آگئی کے فورن پتا ہو لگی دا بریسٹ کینسر گلٹی چی کمی دے آگا ریموو کی سرجیکلی یا گلٹی ریموو کی یا چدے پورا بریسٹ
ڈاکٹر سمینا عابد دا هم ویل د سینې کینسر لګېدو زیات خطر هاغه مېرمنو ته وي کوم چې بچو ل خپل پینور کوي، او یا هاغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبابندې دوایانې زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیاته کړه که زنانو کې په وخت د رنس تشخیص وشي نو د زر رغېدو چانس یې زیات وي.
یا چې دې دا خزه بچی نه، یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمې دې ماشوم لا خپل پې نه ورکړې، تو سرټن ریسک فیکٹرز دي چې کمې اسوسییټډ دي بریس کینسر سره. بریس کینسر چې کمې دې دا غي څلور سټیجز دي، سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 او سټیج 4. سټیج 3 او سټیج 4 چې کمې دې دا غل د ایکستنسیو سټیجز دي، پیشنټ ته پته ولګي دا څه چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دي، نو ځکه دا غي لکه سروایوول چانس ریڈیوس کی گئی چھ سنگل سنگل سٹیج زیادہ شی دا گئی سروائیول چانس چھ کمی دے ریڈیوس کی گئی لگ سٹیج 1 سٹیج 2 کے ریکوری کوئک کی گئی اور پیشنٹ سروائیول چھ کمی دے اگا خشی دے سر کا سٹیج 1 اور سٹیج 2 باندے ڈائیگنوز کی گئی پیشنٹ.
بلخوا پی خبر کی دا اٹومک انرجی ارنم کینسر اسپتال ڈائریکٹر عاکف اللہ خان مشال ریڈیو تو ویل، ضروری نہ دچ زنانو پہ جسم کے خکار کی دون کی ہر یو غوٹا کینسر وی، خو بیام دا احتیاط پہ غرض بائی چی پا وقت معاینہ وشی.
اکثر کم زمگا میان دے خیان دے تپوس کئی کم سرطانو ندی دے سینے تا چا تا کی گیا دا دینا دا بچاو س طریقہ کار کے دیشی دا چا پا فیملی کے چا تا مخ کی کینسر شوی، خاص کر دا سینے کینسر شوی، دای پا لور کے یا پا خور کے دا کی دو امکان لگ زیادی، نو دا غی زنانو تا لگ زیاد محتاط کے دل پکار دی. دا صرف رسک فیکٹرز دی، ضروری ندا چا دا چا فیملی کے کینسر وی نو ام آگا تا ضرور ہوشی. دا زنانو بعض بیماریانو سره هم د دې تا تعلق ہوئی یا خاص عمر کے ہم دا کینسر کے دو امکانات لگ زیاد شی لکہ سلوی خونا 500 کالو پورے دی ایج کی دا کینسر کے دو امکان لگ زیاد ہوئی کوشش تا کول پکار وی چی وزن مناسب اوسا تلے شی نارمل ایکسرسائز وغیرہ لگ خپل کئی خلق او پا خوراک کے فرائیڈ سیزونا دیر کم خوری سبزیانو او دا فروٹو استعمال زیاد کی
ڈاکٹر عاکف اللہ خان دا هم ویل چې د کینسر علاج په اړه د اکتوبر میاشت کې زنانو کې د سینی کینسر مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې څونه کینسر هاسپټل سیدا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکوي. څونه مریضان هم په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او که چاته غوټه وي د هغې معاینه به هم کوو. سکریننګ د هغه ښځو کېږي چې چا کې غوټه نه ظاهر شوي خو د هغې رسک فیکټرز وي نو مونږ هغې ته یو احتیاطاً ایکسرې وکړو. نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو.
دا صحت چارو ماہران وائی چی پاکستان کے زیادہ تر خزے دخپل صحت پا اڑا پی خستن زحال چاہتا نوائی چی پا نتیجہ کی دا 90% کینسر رنزون و تشخیص پا اخری مرحلے کی وشی چی علاجی مشکل وی او جون تیبا کی خطر ہم زیادت وی. آسما گل، مشال ریڈیو، پی خبر.